آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ یې زنه زرانه سوسیم تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونه کې بووري د کندوز په خار کې د جګړو له وجې خاري سہولتونه کم شوي او خار غیر منظم شوی دی، او د افریقای اتحادیه د سولې او امنیت شورا په کیمرون ټینګار کړی چې د نایجیریا هغه مهاجرین چې د بوکو حرام د وسلوالو نه راتښتېدلي د هغوی د بیرته د ستنېدو پروګرام باید داوطلبوي. پام وکړئ دې رپورټ ته، د هغوی د بیرته د ستنېدو پروګرام باید داوطلبوي. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې سید بختیار شاه تاسو ته دراوړوي.
د خبرونو لنډیز، د افغانستان د داخله چارو د وزارت نطاق نجیب دانش ویل دي چې په کابل کې د عراق په سفارت باندې د پرونی ورځې په حمله کې دغه سفارت دوه افغان مامورین مړه او درې پولیس زخمی شوي دي. د امریکا په سنا کې د فوځي خدماتو د کمیټې مشر او با نفوذ سناتور جان مکین د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ نه غوښتي دي چې زر تر زره د افغانستان په باب خپل ستراتیژي اعلان کړي، او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د بالټیک د سیمې درې ملکونو ته د سفر په وخت کې یو ځل بیا د هغوی سره د ناټو د متحدینو د ملاتړ تعهد کړی دی، او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د داخله چارو د وزارت نطاق نجیب دانش خبر اعلان ته ویل دي چې په کابل کې د عراق په سفارت باندې د پرون ورځې په حمله کې دغه سفارت دوه افغان مامورین مړه او درې پولیس زخمی شوي دي. د داعش افراطي ډلې چې دغه حمله مسولیت په غاړه اخیسته دی ویل دي چې په دغه حمله کې دغه سفارت وطن محافظین وژل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دغه حمله سخت غندلې او ویل دي چې د افغانستان حکومت په خپل ملک کې د نړۍ د ملکونو د سیاسي دفترونو د حفاظت مسولیت لري. په همدې توګه د عراق د باندنیو چارو د وزارت نطاق احمد جمال دغه حمله سخت غندلې او هغه یو ټروریستي حمله بلل ده. د امریکا په سنا کې د فوځي خدماتو د کمیټې مشر او مشهور سناتور جان مکین په ویلامې کې د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ د غوښتنې دي چې زر تر زره د افغانستان په باب خپل ستراتیژي اعلان کړي. په دغه ویلامې کې ویل شوی دي چې د جمهور ریاست مقام ته د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ د رسیدلو نه شپږ میاشتې تیرې شوي، مګر لا تر اوسه پورې د افغانستان په باب د امریکا پالیسي نه ده څرګنده شوې. سناتور جان مکین د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په وخت کې هم د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د رئیسلو د فیصلې سره خپل مخالفت څرګند کړی و. پرون د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس ویلي دي چې د بالټیک د سیمې ملکونو ته د روسیې د تجاوز د وحشت او د ویرې نه بل خطر نشته دی. هغه دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې هلته یې د بالټیک د دریو ملکونو استونیا، لاتویا او لیتوانیا سره د ناټو د متحدینو د ملاتړ تعهد هم وکړ. اغلی پینس ویلی دی چې د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ تر رهبرۍ لاندې امریکا د بالټیک د سیمې د ملکونو په ضد د قوت د استعمال تهدیدونو او د وحشت او د ویرې د پیدا کولو سره مخالفه ده، او هم دغه عمل زموږ د اتحاد د متحدینو د اصولو خلاف هم دی. د امریکا جمهور رئیس مرستیال پینس دا خبرې د استونیا، لاتویا او د لیتوانیا د جمهور رئیسانو سره د ملاقات په وخت کې کړې دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ترامپ په ناڅاپي ډول په سپینې ماڼۍ کې د ارتباطاتو د دفتر مشر انتونی سکاروا موچی د کاروبار طرفه کړی دی. هغه یو هفته مخکې په سپینې ماڼۍ کې دغه کار شروع کړی و. داسې ویل کېږي چې ښاغلي ډونلډ ترامپ د خپل دفتر د رئیس جان کیلي په سپارښتنه د کار نه هغه برطرفه کړی دی. امریکا وایي چې په اوکراین باندې به د اول ځل د پارس کار خرڅ کړي، او په دې توګه به د انرژۍ په ساحه کې په روسیې او په هغه بلتون غوښتونکو چې مسکو یې ملاتړ کوي د اوکراین اتکا ختمه شي. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ترامپ پرون د امریکا د فوج هغه ډاکټر ته چې د ویتنام د جنگ په وخت کې سره له دې چې په خپل هم سخت زخمی شوی و یو شمېر نور زخمی شوي عسکرو ته نجات ورکړ، د حرمت او د افتخار علي نشان ورکړی دی. په دغه وخت کې جمهور رئیس ډونلډ ترامپ هغه ته دغه مډال ورکوو. هغه ته ویل چې دی په دب باندې ویاړي، او بیا وروسته جمهور رئیس هغه ته په هغه په غېږ کې ونیو. اته څلوېښت کاله مخکې کله چې دغه د فوج ډاکټر درویش کلن و د ویتنام په یوه سخت جنګ کې په خپله خوښه دې ته حاضر شوی و، چې خپل زخمی شوی قومندان او نور عسکرو ته نجات ورکړي. د ویتنام پولیسو هغه څلور تنه زندانی کړی دي چې په حکومت باندې هر وخت اعتراضونه کول. د ویتنام په حکومت اعتراض کوونکي بیا وایي چې د دغو کسانو د زندانی کولو نه دا معلومیږي چې د ویتنام حاکم کمونست ګوند د خلکو د اعتراضونو په مقابل کې صبر او زغم او صبر او زغم نشي کولای. دغه څلور تنه د حکومت د چپکولو د هڅو په تور زندانی شوي دي. په ویتنام کې د امریکا سفیر ویلي دي چې د سوله ییزو مبارزینو او بیا هغوی ته د سختې سزا او د ورکولو په باب سخته اندېښنه لري.
درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رب. درنو اوریدونکو اوس به واورو چې یوې ممتازې زده کوونکې بهشتې څنګه د کانکور په ازموینه کې لومړی نمبر واخیست. پام وکړئ د رپورټه.
شپارس کلنه بهشته مومن چې د افغانستان د سږ کال په کانکور ازموینه کې د انجونو په منځ کې تر ټولو زیاتې نمرې اخیستې او د کابل طب پوهنځي ته بریالۍ سوې، له خپلې کورنۍ سره په کابل کې په یو دوه اتاقه کور کې اوسیږي. بهشته وایي چې د ښوونځي له پیله یې له زده کړو سره مینه لرله.
په ښوونځي کې مو زده کړې په ښه ډول پرمختللې، ډېره هڅه مې کوله. له همدې امله هر کال اول نمره کېدم. کله چې به مې د ریاضیاتو یا ساینس کورسونه اخیستل، په هغو کې مې هم ډېر درس وایه.
بهشته چې له یوې غریبې کورنۍ څخه ده وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت پر وړاندې یې اراده نه ده کمزورې سوې.
اقتصاد مو کمزوری و، د پلار او مور معاش می هم کم و، خو بیا هم پلار او مور می زما فیس ورکو. دا چې په 15 بهترینو زده کوونکو کې معرفي شوی وم، د کانکور په آمادګی کورس کې تخفیف راکړ، خو بیا هم کمی اقتصاد کمزوری و. ما خپل هڅه وکړه او له اقتصادي ستونزو سره می مبارزه وکړه.
بهشته وایي چې د ښځو زده کړې د ټولنې په پرمختګ کې مهم رول لري.
هغوی چې په دې عقیده دي چې ښځې باید زده کړې ونه کړي، دا یوه غلطه مفکوره ده. خپله لور زده کړو ته نه پرېږدي، خو چې مېرمنې ناروغه شي وایي نارینه ډاکټر ته دې نه ځي، باید ښځینه ډاکټرې ته لاړه شي. دا یوه غلطه مفکوره ده، باید پرېږدي چې نجونې زده کړې وکړي.
د بهشتې لپاره د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې اخیستل دومره اسانه نه وې. د بهشتې خور نوریه مومن په دې اړه وایي
دا تمامه سالای تحصیلی خود
تخپل زده کړو په کلونو کې هر ځل لمړی مقام ترلاسه کړی. کله چې د کانکور د آمادګۍ کورس ته تلله، تر سهاره به درس وایي. د ورځې چې به هم له کورس څخه راغله، تفریح او خوب به نه کوه، یوازې زده کړو ته پام وو.
د بهشتې پلار عبدالحمید مومن دولتي مامور دی او مور یې هم په یوه لیسه کې کار کوي. عبدالحمید وایي چې په خپل کم معاش د بهشتې په ګډون خپلو 15 لوڼو ته د زده کړو زمینه برابره کړې.
که څه هم د ماموریت معاش چندان معاش نه دی، خو ما تر خپله وسه هڅه وکړه چې د خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. په هر ډول چې و، په ډیرو ستونزو هغه څه ته چې اړتیا وه لکه کتاب او قرطاسه مې ورته اماده کړل. تر خپله وسه مې د دې د ستونزو د واري هڅه وکړه. پر ما حق لري، زه پر دې باور یم چې ټول باید زده کړې وکړي.
بهشته وایي چې په پوهنتون کې به هم په خپلو زده کړو کې ډېره هڅه وکړي او د طب له لارې به هیوادوالو ته خدمت وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
د کندوز په ښار کې د جګړو له وجې ښاري سهولتونه کم شوي او ښار غیر منظم شوی. پام وکړئ د ګل رحیم نیازمن رپورټ ته.
په کندوز ښار کې د جګړو لامل خاري سہولتونه کم شوي دي. په جګړو کې د برېښنا د مزو پرې کېدل او په ورځو ورځو د برېښنا نشټواله ل یوې خوا، او په ښار کې د ترافیکو ګډوډي ل بلې خوا، د پیادهونو بندیدل او د کانالي سیستم نشټوالي خاریان لستونځ سره مخ کړي. د دغه ښار څو تنه اوسیدونکو په کندوز کې د ژوند د لومړی سہولتونو کمواله رواني جګړې غنی وای چې د ښاروالۍ لخوا هم د ښار پاکولو ته پاملرنه نه کیږي. کیږي.
پروسه جګړو کې هغه سہولتونه چې مخکې دینه او په کندوز کې هغه سہولتونه نور نشته. مثلا کې ورځ په کندوز کې جنگ کیږي، کندوزیان به برق کیږي، چې کله به برق شو کندوز هوا دومره حد پورې ګرمه ده چې ماشومان مریض کیږي او بنې حکومت خټول مصرف ده په جنگ کې. نو د خار لپاره خاصه توجه نشته.
زیاتره دکاندارانو د کندوز ولایت خپل دکان سودا مخکې تا کې وړاندې کیندل. زیاتره شیان د لارې باندې کړی ده. په دې د اوس زمونږ هیوادوال چې په پیادروي کې وګرځي هغه ټول د موټر په ځای باندې قیر سړک باندې روان دي. په دې چې زمونږ دکاندارانو جده د پیادروي لارې باندې کړی دي.
د کندوز د خاري تنظیم د پولیسو مشر عبدالبصیر وایي چې دوی کوښښ کوي چې خار منظم کړي، خو د ټول خار تجارتي سیمه یوازې د کندوز مرکزي چوک ګرځېدلې. هر څوک که په لاسي کراچۍ هم یو شی پلوري نو باید د چوک پر سر ودرېږي، او همدا علت دی چې خار یې غیر منظم کړي.
کندوز بخانه نقشه ده، موږ همیشه کوشش کوو چې ترافیک تنظیم مسیر برابر کو جوړ کو. یو لږ مشکل چې موږ لرو، دکان مخکې ده د فروشان د بازې کراچۍ سي د فروشي کې خلک دې ته مجبور کی چې سړک نه استفاده وکړي، او د کندوز سړکونه وړکې دي، ازدحام هم زیات ده. په دې اواخر کې جنجالونه هم ډېر دي، نتي نگانه خلک کوشش کوي چې په ښار کې زندگی وکړي. چې پیاده او باندې خامخا خلک سړک نه استفاده کوي، او موږ مشکل هم پام دې کړی چې همزمان خلک سړک نه استفاده وکړي، موټر استفاده وکړي.
د کندوز د ښار د کانالي سیستم غیر فعالېدل په ښار کې د لاسي کراچیو زیاتوالی، د ترافیکو غیر منظم حرکت، د پیاده روانو بندښت، پر قیر سړک د عامو خلکو ګرځېدل، د پارکینګونو نشتوالی، او د سړک په غاړو کې د موټرو پارک کول، د شپې لخوا د ښار د روښانه کولو برقي سیستم نشتوالی، په قیر سړک د سیمټو او خښتو ذخیره کول هغه څه دي چې د دغه ښار اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. خو د کندوز ښاروال نجیب الله مرخیل وایي چې د همدغه ښار اوسیدونکو ځان ته خپل ستونزې جوړې کړي. که دوی منظم شي ښار منظم کیږي. نوموړی په ښار کې د ګډوډۍ او ځینو سهولتونو نشتوالی د روانې جګړې نتیجه بولي. هغه وایي
فلم په دې ښار کې چردو کوه، بغل کې ټول جنگ ده، اطرافو کې ټول جنگ ده. زه شخصا نهایت ښاروال سرسخت ترین مخالف دي دغه د ښار د فروشانو زیم د ټول ښار نه باس. لیکن متاسفانه ناماهنګي بین دغه اداراتو ترمنځ دا ډیره غټه ستونزه ده چې ما لاس دل کمیسون جوړ کړی ده، او دوی موږ په میدان کې خوشی کړی یسو، چې موږ په جنگونو کې مصروف یسو، موږ دونه پرسونل نه لرو. په بخش تنظیم مارکیټو کې زه یو مامور و یو مدیر لرم. آیا دوه نفره دا بسته ښار په زرګونو د فروشان دا کولی شي تنظیم کړو؟ دا امکان نه لري. او که دې ته موږ کمیسون باندې فشار راوړو، دغلته تقریبا 50 نفره د فروشان راغلي وو اعتراض آمیز. موږ صرف دا چار دو بغل د چوک پاک کړی و. دوی اعتراض کوو چې موږ چیرې یو جای مناسب برې ما جای مناسب، دوی صرف چوک خي جای مناسب، چې موږ ورسره گزاره پدې کوو. چې د اقل امنیت خرابه ده، خلک غریب دي، موږ اوازې امنیتي کیږي او اقتصاد لږ دي خلکو کیږي، موږ بل ورسره نورمال راځي سره چوکو ته پیادهونه بند کړي، خټکی خرڅوي، وندواني خرڅوي. ته باور وکي ترافیک وګوري، اډې راغلي سره چوک په سر باندې، او ټول رکشا راغلي، اډ سرکونه بند ده، خر دي دون نفوس گنجائش نه لري.
د کندوز خلک دا هم وایي چې که د جګړې لامل دوی ځینې خاري سہولتونه له لاسه ورکړي، نو ترڅنګ عام خلکو ته اقتصادي زیان هم اوښته دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افریقای اتحادی د سولې او امنیت شورا په کیمرون ټینګار کړی چې د نایجیریا هغه مهاجرین چې د بوکو حرام د سوالونو راتښتېدلی دي، د هغوی د بیرته د ستنېدو پروګرام باید دوام طلبوي. د امریکا غږ خبریال موکی اډوین د افریقای اتحادی د استاذ سره د کیمرون شمال ته تللی او دغه رپورټ جوړ کړی چې خلیل خانی تاسو ته دراوروي.
په داسې حال کې چې سلګونو مهاجرین چې زیاتره ماشومان دي د کیمرونو څخه نایجیریا ته بیرته روانېږي، او د دې شکایت کوي چې تشي او لوږې دي. د دې ساتنه د مختلف هیوادونو د ائتلاف د ځواکونو لخوا کیږي چې د بوکو حرام د وسلوالې ډلې سره په جنګ بوخت دي. د کامرون د سره صلیب یو چارواکی جوزف ګوسیو د ماجرینو د دغې ډلې څخه دی چې بشري مرستې ورسوي او ورسره مل دی. هغه وایي د ماجرینو سره پوځي ساتنه مهمه ده، ځکه چې د بوکو حرام وسلوال په دغه ماجرینو هر کله برید کولی شي.
Nous faisons également confiance à nos forces de l'ordre. Il n'y a pas de raison qu'on ait la peur dans le ventre. Boko Haram
Hawaii dui pa etlafiz wa kunu bawar lari aw da garas pa de hum yakin lari chi da gawajani ba der jar khatmi si da etlafiz wa kunu sartiru da amrika jaghta wel chi da Boko Haram dali waslawal da January da mastirasi ghair yadi briduna kawi په تیرو دوو کلونو کې سمیزو ځواکونو ډیره زیاته سیمه وسنیولې چې وخت د باکو حرام د ډلې وسلوالو په کنټرول کې وه. تر اوسه د نایجیریا هغه مهاجرین چې د کامرونو څخه نایجیریا ته بیرته ستانه سوي دي د هغوی شمیر په عامه نه دی خپور سوی. د مارچ په میاشت کې د دوو هیوادونو حکومتونو د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سازمان سره یو درې اړخیزه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به د مهاجرینو د بیرته ستانه کېدو پروسه خامخا باید داوطلبه وي. د جون په میاشت کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې د 1.5 څخه زیات د نایجیریایي مهاجرینو په زور استول وغندل چې سردي شهر بانکي ته استول سوي وو. د ملګرو ملتونو ادارې ویلي دي چې دغه سی پیښې نورې هم ثبت سوي دي. دا کامرون حکومت بیا په زور د مهاجرینو استولو تورونه رد کړي دي. کامرون د دې کوشش کوي چې دغه هیواد په سردي سیمو کې شاوخوا 1,15,000 د نایجیریایي مهاجرینو بشري مرستې پوره کړي او دغه راز د اټکل له مخې د 2,00,000 څخه زیات د کامرون اوسیدونکي چې د جګړې له وجې بې ځای سوي دي د هغو اړتیاوې هم پوره کړي. د کامرون په سردي سیمو کې ځانمرګې بریدونه زیات سوي دي. یوازې د جون په میاشت کې 40 بریدونه راپور سوي دي چې ځونه یې د مهاجرینو کمپونه هم په نښه کړي دي. د شمالي کامرون والی مجاوا باکاري دلیل ورکوي چې دا به د مهاجرینو لپاره بهتره وي چې د خپل هیواد خوندي سیمو ته انتقال سي. د جمعې په ورځ د افریقایي اتحادیې استازو د ماروا شارګوټ ته ورغل. د افریقایي اتحادیې د سولې او د امنیت شورا رئیس بانکولی اداوي چې دغه ډلې مشري کوله د امریکا ژغتول یوازې هغه مهاجرین دي بیرته واستول سي چې په خپل خوښه غواړي ولاړ سي.
The government and people of Cameroon, first for hosting these refugees and coordinating all the necessary sectors.
مشوارو نمبر د کامرون د خلکو او د حکومت تمنانه وکړو چې ماجرون ته ځای ورکړي دي او د ټولو اړینو سکتورونو سره همکاري کړي ده چې پکښې د ملګرو ملتونو ادارې هم شامل دي. موږ دا وړاندیز کوو چې ټول ماجرین باید په خوندي ډول او په عزت واستول شي. دغه راز مرستندوی ادارو د هغو مهاجرینو پر وضعیت خپل اندېښنه ښودلې ده چې بیرته روان دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره او د بې سرده ډاکټرانو ډلې خبرداری ورکړی دي چې د نایجیریا په سردي سیمو کې خوراکي توکي اوبه او نورې منابع په خطرناک ډول د کمی سره مخامخ دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دی وجه د خپل دندې نه دی برطرف شوی چې هغه په اداري فساد کې ککړو، خو اصل وجه دا و چې هغه غوښتل د هند او افغانستان سره ښې اړیکې ولري. مونږه د دغه مقالې د لیکوال خاغلی عقل شاه سره مرکه کړې ده. عقل شاه دلته په امریکا کې د اوکلاهوما په پوهنتون کې د جنوبي اسیا په مرکز کې پروفیسر دی. پام وکړئ، د هغه سره زمونږ پوره مرکه ده.
نو کومګه ګورو د نو شریف دی سلور کلونه د دورې ته چې ګورو افغانستان په وړاندې خو پالیسی بالکل د سینخ کاری دی چې د پاکستان د حکومت په کنټرول کې وي. نو تاسو
بالکل ټیک تاسو فارن پالیسی افغانستان کې انډیا ایک امریکایي نیوکلیئر پروګرام دا چې کم سنسټیټیو معاملات دی نېشنل سکیورټی ولا هغه په دې چې ویني حکومت دلته کړی دی. نواز شریف شروع کې انډیا باندې کوشش کړو، افغانستان باندې هم سټېټمنټ راغلی چې موږ انټرفیرنس نه غواړو. نو دا د هغې صدا ده مینلي چې دا اسټابلشمنټ سب چیلنج کوي. کرپشن خو دا څه شی دی چې دی هر چا باندې استعمال دی. 1999 کې کوشش و، 1993 کې نواز شریف شروع کې چې نه جوړ په کرپشن کې تلوا خو کرپټ نو. نو کرپشن یو داسې یونیورسل دی دغه جوړ کړی دی چې کله پالیټیشن نه خوښ یا پالیټیشن نه تنګ راشي یا هغه اوبیډینټ نه وي نو بس هغه خلاف یا کرپشن بدل کړي. اوس خو جوډیشری خپل هم پکې مطلب دومره پته ده ډسکوالیفیکیشن چې دا لایرس خو زیات خو پوهېږي خو دا ګراوند که هغه ډسکوالیفای کړو. نو افغانستان باندې پالیسی نه ده چینج شوي. نواز شریف کوشش وکړو انډیا باندې افغانستان باندې چې پته ورته ولګېږي زما چې دومره پاور نشته نه دی هغه سی پیک راف خو بیا پکې دا ډون لیکس والا خبره راغله. سی پیک باندې اختلافات چې هغه څوک په کنټرول کې پاکستان کې نو دا مینلی خو کرپشن یو سایډ شو ده
اوس سخ کاریږي اوس شهباز شریف د راتلو سره د پسیمه کې خاص کر افغانستان خبره او انډیا خبره کول غواړم چې پالیسی به هم هغه سی وي که نه هغوی به نور هم ظاهره ده چې دغه ډان لیکس والا خبره ډېر امپورټنټ وه په دې ټول کیسه کې نو کېدای شي چې هغوی پالیسی بیخي پرېږدي کوم فوج ته او که نه څنګه
نو شهباز شریف خو از فار از وی نو هغه زیات پرگماتیک دی ما په خیال نواز شریف بیا هم عربي چیلنج کوي اوس ځکه چې ټایم به هم ډېر لګي نو زیات نه زیات یو کال به نو ریکې ما نه خیال چې شهباز شریف یا د حکومت چې راشي یا بس ډراسټیک یا ریډیکل چینجز راولي تاسو ته هم پته ده ټولو ته پته ده چې افغانستان انډیا او دا ټول فارن پالیسي چې ده هغه فوج سره ده او ایس آئی والا فوج کو بھی ہم ایگزیکیوٹ کریں گے ماں خدا خیال سے دیکھ کے بس تبدیلی راضی
تاسو څه فکر کوئ چې وس هم نه کال وروسته هم د پاکستان حکومت ول نشي کولای چې لګ ډیر کنټرول واخلي څه وجه ده
یو خو د تاریخ فوټپرنټس دی هیستوریکل لیگسی دی فوج څومره پاورفل شوی دی په ریاست کې منشت کې او بل دا چې کله کمپیر کو هغه ملکونه چې چېرته فوج حکومت او په سیاست باندې حاوی وو نو پاکستان ډفرنس یو ډفرنس خو دا دی چې داسې ریجن کې دی یو سټریټیجی چې انډیا سره چې کوم کانفلیکټ دی هغه نه دی ختم شوی یو تھرډ پرسپشن جاری دی نو هغه انډیا امیجن یا ریئل تھرډ چې دی افغانستان مسائل نیوکلیئر ویپنز امریکا اگر په وجه فوج چې دی دا هغه رول ریورسپول ډېر ګران کار دی او چې څنګه ډېر سویلینس کوشش کړی دی هغه تاسو ته پته ده زرداری شرمسوم شو هغه بیا دبئی کې منځ کې لاړو ګیلانی پورا ټینیور پورا نه کړو نواز شریف هم پورا نه کړو نو سرټن چې کوم پرېروګېټیو دی د فوج چې کوم هغه چې ګڼي چې دا زمونږ دا پالیسی به مونږ چلو هغه چې کله چیلنج راځي نو فوج اوسه پورې دا وی سکسس ورته وایي چې بیکاز پاکستان تھریټ پرسپشن چې دی د نېشنل سکیورټي معاملات چې دی هغه لا نه دی ریزالو شي یا دا فوج نه غواړي چې ریزالو شي نو ځکه هغه ایون دو نه کال وشو خو هغه ترانزیشن ټو ډیموکراسي هغه څه دومره خاص فارن پالیسي نېشنل سکیورټي باندې اثر نه دی راغلی
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو
د خو ځینو کومونو د دولت نه وخت دي چې د کوچیانو سره د زمکی د ملکیت په سر رامنځته شول انجو ته د حل لار عمومي خبريال ابراهيم رحيمي رپورت را لګلې
په دې ورسته کې چې کوچیانو د ایمي استوګنې ته مخه کړې د خو په یو شمیر سیمو کې د کوچیانو او پرتو قومونو ترمنځ د زمکی د ملکیت په سر لانجې راپورته شوی د دې ولایت د مرکز اړوند د لکڼو سیمې قومي مشرانو نن ویرا ټولیدنې ته ویل سره لدی چې شرعي قبله په لاس لري کوچیانو د دوی شاوخوا 2000 جریب ځمکه لاندې کړې خو کوچیانی خپل ملکیت ګڼي قومي مشر احمد شاه خان په دې حق لا داسې وایي
تقریبا دا به وی دا 2000 جریب ځمکه موږ غصب کړی ده او په دې کې موږ سره شرعي سند موجود ده دا سینه چې موږ سره سند نشته په شرعي سند او دولت غوړ نه کوي نو چې نه کوي نو موږ مجبور چې ته نه په سند غوړ کوي او دلته په مرشو کې ناس دي موږ قوم خرسین هغه دي موږ قوم ده دي موږ داړه ده دوی خسي دي موږ هغه باندې اوس په یو کل باندې مکمل دی راتاو دي دولت ځان نه خبروي
قومي مشرانو له ولایتي ادارې غوښتل چې ځمکه د ملکیت په سر د دې لانجې هواري ته رسیدګي وکړي کانادا د دوړو قومونو ترمنځ د وسلوال شخړې رامنځته کېدو احتمال هم شته په همدې حال کې د خوست د ولایتي شورا غړی عبدالولي واهیزای پر ولایتي ادارې په ځانګړي ډول پر ولی حکم خان حبیبي انتقاد لري چې په دې مسأله کې د کوچیانو پلوي کوي
په ولایتي اداره باندې شخص په ولی حکم خان حبیبي باندې غږ کوم چې د کوچیانو مسلې ته د رسیدګي وکړي او د کوچیانو ستونزې چې په خوست کې د ټولو قومونو سره لري هغه ته د حل لار پیدا کړي او کوم دغه سي طرف وي بیا چې هر څه پیښیدل مسولیت به د ولی صاحب حکم خان په غاړه وي
بل لور ته په خوست کې د کوچیانو د شورا مرسیال اواز خان کوچی وایي هغه ځمکې چې دوی پرې اړولي د امیر عبدالرحمن خان له وخت راهیسې دوی ملکیت دی دا دا خبرې رد کړې چې ګنی کوچیانو د ځای خلکو ځمکې لاندې کړي اواز خان کوچی له دولت نه وغوښتل چې دا موضوع وڅېړي او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي
پخیا بادی خو ورو خیمه ورک اسوله کېګدی ورک اسوله مجبور د سی اسکونات خو ته خو یو جای جوړی او سرپناه خو جوړی کنه ول دا خو انسانان دی ورو رجانه د سخونه کېدل چې دی وګورګر یادی خو نه لاندې کین او د اسکونات وکي مجبور د ورو رجانه لکه ته اسکونات جوړی یا خوستای جوړی باید کوچایم جوړ کې دونه سرپناه خو جوړی کې یادی اسکونات کې وسی د وخت کې تیر شي
په ورته وخت کې د خوست والی حکم خان حبيبي وای زنی کړی په ځنګړی ډول د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې زمکو د ملکیت په نامه د قومونو ترمنځ نفاق رامنځته او دولت وننګوي. والي حبيبي له امریکا غږ سره په خبرو کې رد کړ چې ګڼې د کوچیانو پلوي یې کړې. ده زیاته کړه چې د دې او نورو قومونو ترمنځ د شته لانجو د هواري لپاره یې خپلو هڅو ته دوام ورکړی.
ولی ولایتی اداره دې ته متوجه ده، موږ په خپل وخت کې اقدام کړی ده، حتی د لکڼو د کوچیانو د موضوع په ارتباط مال کابل نه د کوچیانو ټول مشران راغوښتي، په دې کې مستند اسناد موجود دي او دوی متقابل خبرو ته کینولي او دوه لارې چې یاد دوی شخړې د عنعنوي کلتوري مسایلو ته په کتو سره د جرګو مرکو د لارې نه حل سي او یا هم د عدلي او قضایي ارګانونو د لارې نه حل سي.
دا مهال په دې ولایت کې د شاوخوا لسو قومونو ترمنځ د ځمکې او غره پر سر لانجې روانې دي. په زیاتره مواردو کې د لانجې په وسلوالو شخړو وختې او مرګ ژوبله یې هم لرلې ده. د څېړونکو په وینا که حکومت قومونو او قبیلو ترمنځ شته لانجو او وسلوالو شخړو هواري ته رسیدګي ونه کړي، نه یوازې د خلکو ژوند تریخوي بلکې د حکومتوالۍ پر وړاندې هم ستره ننګونه بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکای وی خبرونه په خپل ورستۍ غړي کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت په اړه ویل کنه خبره کړې چې سرلې کې د امریکا په افغانستان کې خپل خپلتیا په بشپړ توګه پاتې ورسي سبوش. امریکا غږ هم دا پوښتنه د کابل پوهنتون د استاد فاروق بشیر نه مطرح کړې. هغه شنه رادیو ته ویل
اول خو دغه امکان چې امریکا د افغانستان څخه ووزي او ټول کار افغانانو ته پرېږدي عملا زه قطعا باور پرې نه لرم. په دې معنا سره چې امریکا افغانستان سره لاسکلن امنیتي قرارداد لري، ناتو افغانستان سره لاسکلن امنیتي قرارداد لري او د بلې خوانه اوس تاسو ګوري چې کله چې هغه راغی ډونالډ ټرمپ راغی نوي پروګرامونه افغانستان لپاره جوړې کړې دي، څلور زره نور عسکر افغانستان ته لیږل کېږي. دا خو نو د هندوستان یو پیشبینی ده او یو تقاضا ده امریکا په افغانستان کې پاتې کېږي او پاتې به شي تر هغه وخته پورې چې دوی اهداف سرته ورسېږي. دا هم وایم چې دا د افغانستان د خاطر نه ده، تاسو امریکا تر هغه وخته پورې افغانستان کې پاتې کېږي چې دوی امنیت ساتل شوی وي. نو له دې کبله مطمئن اوسه چې زه دا شی ردوم او دا امکان بیخي نشته چې امریکا د افغانستان څخه ووځي، ځکه امریکا غواړي چې په دغه منطقه کې پاتې شي. دوی خو د ایران څخه ووتل، نو له هغه ځایه باید په هر تدې سره چېږي او باید ځای ولري چې خپل اهدافو ته ورسېږي.
داخلي اثرات به
البته تاسو په انتخاباتو په دوره کې ولیدل کچېرې جانکاري مداخله کړی نه وای دا یو داخلي جګړې به شروع کړې، اما خوشبختانه چې جانکاري راغی او دغه جنجال یې رفع کړل. نو تاسو په خپل پوه شئ چې امریکا په افغانستان کې نه وي او دلته بیا چې ټول ټوپک په لاس وي، ټول جنګسالاران همدغسې قوت لري او پیسې لري چې هر څه په دوی ووایي بیا کولی شي. زه به بیا پوهېږي چې په افغانستان کې زه ته په سالارو حکومت جوړ شي او هرې خوا ته به قتلعام وي او هرې خوا ته به چورو چپاول وي. زه داسې فکر نه کوم که افغانستان دغسې پاتې شي په دغه حالت ژوندي پاتې شي.
بله، که چېرته امریکا او ناټو فرضاً افغانستان پرېږدي سیمه ییز تاثیرات به څه وي؟
زه دا اطمینان درکوم که چېرې امریکا د افغانستان څخه ووځي منتخبی جګړې حتی دا پاکستان ته هم وغځېږي او د دې امکانات هم شته چې شمال ته هم لاړ شي. افغانستان کې به خرج مرګ شي او د افغانستان وضع د هغه د زمانې نه را پدې خوا چې مجاهدین هغه له دغه نه به هم بتر شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې فهم برخه واوریدله. لګروسته به د دری برخه خبرونه شروع کیږي. مونږ ساسو نه اجازه غواړو که خبرونه نه پاتې شوی وي نو کولای شئ چې زمونږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې رسته واورئ.